السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي همي ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به په پاکستان کې د ترګره په تور زینو قیدیانو ته د مرګ سزا ورکولو فیصله، په پاکستان کې د ترګره پر ضد د مبارزې لپاره د کمیټې غونډې، د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو، د پېښور په سکول د برید پاړه، د نورو رپورټونو ترڅنګ به هفتوار پروګرام جمهوریت واوري. خو اول خبرونه له بوريوال کاکړ نورو.
نمرای د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان پوز مشر د ترګری په پیژو کې د ککړو شپږو کسانو د اعدامولو کاغذونه لاسلیک کړي دي. په پاکستان کې د ترګری پر ضد د مبارزې لپاره د پلان جوړونکو کمیټې لومړی غونډه نن کیږي. او نایجیریایي واک چارواکي وایي چې بوکو حرام ډلې له یو کل 115 اتیا کسان تښتول دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د ترګری په تور د شپږو زندانیانو د اعدامولو رسمي کاغذونه یا وارنټونه لاسلیک کړي دي. د پوز اما اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو لنډ بیان کې دا کسان خطرناک ترګر بللي او ویلي دي چې دوی ته پوځي عدالتونو په خوا د مرګ سزا اورولې وه. ایس پی آر د دې کسانو نمونه نه دی پډاګه کړي. بلې خواته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ولسو داسي بندیانو نمونه خبره کړي دي چې ورته به د مرګ سزا ورکول کیږي. په دوی کې د عقیل چې د ډاکټر عثمان په نوم هم پیژندل کیږي، کامران، احسان عظیم، عمر ندیم، زاهد اخلاص، احمد چې د روسي په نوم هم یادېږي، ارشد محمود، غلام سرور، زبیر احمد، عطاولا، محمد اعظم، محمد بهرام خان، شفقت حسین، محمد علي، ارشد محمود، جلال او عبدالرزاق شامل دي. په پاکستان کې د ترګری پر ضد د ملي پلان جوړولو کمیټې نن لومړی غونډه کوي. د کمیټې مشري د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کوي. په نننۍ غونډه کې د اومن نېشنل ګوند لخوا افراسیاب خټک، له کامی وطن ګوند انیسال زیب طاهر خلی، د پیپلز ګوند رحمان ملک، د تحریک انصاف شیری مزاری، د جمعیت علما اسلام افضل امان ډلی اکرم درانی او د پاکستان مسلم لیگ کاپ مشاهد حسین سید په ګډون د نورو ګوندونو استازي هم برخه اخلي. د کمیټې په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته جوړ شوی وه او دوی به د یوې اونۍ دننه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خپل پلان پارلماني مشرانو ته وړاندې کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي پر شوونځي د برید له اقدام سره له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو امکانات ختم شوي دي. د خبرې نموړي تیر ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
د آرمی پبلک سکول کومه واقعا چې د دسمبر په 14مه نیټه رامنځته شوې ده، زه ډیر په وضاحت سره ویل غواړم چې د پیخي کوم صورتحال اختیار کړی دی. اوس د مذاکراتو خبره په دې وخت کې نشي کېدلی.
د خبره نموړي تیر ورځ په مولانا فضل امان په پېښور کې پر سکول د وسلوال برید غندنه وکړه او د یوې پښتنې په جواب کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد تګلارې ته په اشاره وویل که په گاوند کې اور بلوي او د هغه اور د وژلو پر ځای هغه ته پوکي ورکول کیږي او هغه اور بیا د دوی کور ته ورسی، نو بیا هغه کورنۍ مسله سي. نو همدا لامل دی چې د ترګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان خپل جنگ دی. په باجوړ کې د ریموټ کنټرول بم په چاودنه کې د اف سي ځواک درې سرتیري وژل شوی دي. چارواکي وایي پېښه بیګا ماښام په ډمه ډوله کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په سیمه کې د امنیت او د لارو خلاصولو په اړه د مشرانو جرګه هم شوې. د پېښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د زکیو رحمان کوی په ضمانت د خوشی کولو امر کړی دی. په نوموړي په 2003 کال کې د ممبئی حملو پلانونو تور وو. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ترګری مخنیوي عدالت د نوموړي د معاملې اوریدنه وکړه. عدالت د پریکړه تر هغې دوه ورځې وروسته وکړه چې په پېښور کې وسلوالو پر شوونځي برید وکړ او حکومت وویل چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د لکوی په اړه فکر کېږي چې د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د عملیاتو څانګې مشر دی او د ممبئی حملو په پلان او عملي کولو ککړو. په هغه برید کې 144 کسان وژل شوی. د کونړ په دنګام کې د وسلوالو پر ضد پاسون کوونکي وایي حکومت دی ورته د هوایي ځواک مرسته ورکړي. د دوی یو مشر حاجی منزمین تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل وسلوالو دوی له څو ورځو راهیسې محاصره کړي دي.
هغه زموږ مالونه هر څه د منځه ویوړه، اوس زما ماشومان او قوم مې د تهدید لاندې دی، او هغه وایي موږ پلان جوړو، خو ازبرای خدا د افغانستان د قوتونو ته ګوره او د افغانستان د ننګ ناموس او د غیرو افغانانو ته ګوره چې دونه احساس نشته دی. په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي. دانګام داسې راځي نه ده وروره، دانګام د ټول افغانستان دروازه ده.
پاتون کوونکو او د سیمې اوسیدونکو ګواښ وکړ چې که حکومتي هوایي ځواک وسلوال په نشه نکړل نو دوی به له هغوی سره د جګړې له لارې روغ وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره رد کړې چې ګواکې د خلکو کورونه یې سوځولي او یا هم ورسره بهرني وسلوال مرسته کوي. د افغانستان په ننګرهار کې 19 وسلوال وجل سوي او شپږ نور ټپي سوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال مشال ریډیو ته وویل چې د ننګرهار په هوایي ډګر کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 19 تنه وسلوال وجل سوي او شپږ نور ټپي سوي دي. او نایجیریایي چارواکي وایي چې د شک وي چې د بوکو حرام ډلې وسلوالو د هیواد په شمال ختیځ کې په یو کلي کې له ډیرس زیات کسان وژلي او 115 اتیا تښتولې دي. چارواکي وایي د ګوموسوري په نوم له کلي په تښتول سوي کې ښځې ماشومان او زلمی هلکان شامل دي. دا تر دې د خبرونه او اوسم د موسم حال او د کرنسۍ بې له یوسف کاکړه اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور عابد کرنسی ایکسچینج څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 130 روپۍ دیش پیسې او 130 روپۍ دیش پیسې. یو پوند په 165 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 70 پیسې او 20 روپۍ اتیا پیسې. سعودي عرب ریال په 60 روپۍ 50 پیسې او 60 روپۍ 50 اتیا پیسې. او یو افغاني یو روپۍ 100 اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 50 اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې آسمان شین وي او دغه رنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم یو او زیات نه زیات 18، بنو کې منفی یو او 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پوزمشر د ترګری پر ضد ځینو بندیانو ته د مرګ سزا ورکولو اجازتنامې لاسلیک کړي دي. معلومات واوري. په پاکستان کې د ترګری پر ضد د مبارزې لپاره د جوړې کمیټې غونډه کیږي. شنون کې وایي د حکومت ذمہواری ده چې د سخت دریځ د مفکورې په اړه اقدام وکړي.
د حکومت دا بنیادی ذمہواری ده چې د کوم شي نه تشدد راپورته کیږي، د هغه بیانیه باندې خبرو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د پیښور تر برید وروسته له طالبانو سره د خبرو امکان ختم شوی دی.
جو واقعہ 16 دسمبر کو پشاور میں ہوا ہے، جو اپنے آپ کو تحریک طالبان کہتے ہیں، مذاکرات کی امکانات کو ختم کیا ہے.
په جمهوریت خپرونه کې مو په پاکستان کې د ضیاءالحق د واکمنې پر مهال پر سیاسي فعالیتونو د بندیز محسوس سیړلې ده.
صنعت تو سب کے سامنے ہے، ضیاء تو ابھی تک رول کر رہا ہے.
دا اونور پر مشال ریڈیو کے دستاسو لپارتی اور دل مہیروے. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف د ترګری په تور د شپږو زندانیانو د اعدامولو رسمي کاغذونه یا وارنټونه لاسلیک کړي. د پوز عامه اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو لنډ بیان کې دا کسان خطرناک ترهګر بللي. بلخوا ته د پاکستان کورنو چارو وزارت د 1100 داسې بندیانو نمونه خپاره کړي چې ورته به د مرګ سزا ورکول کیږي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پانسه په سزا عمل درآمد شروع کولو د فیصله رستو فوزی مشر جنرال راحیل شریف د شپږو قیدیانو د مرګ پروانه لاسلیک کړه. د پوز د مطبوعاتو سانګې یا ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان تر مخه د کسانو ته فوزی عدالتونو یا کورټ مارشل کې د مرګ سزا اورول شوې وه، خو د پانسه په سزا عمل درآمد نه کېدو په وجه دوی ته سزا نه ده ورکړل شوې. د دې ترڅنګ د داخله وزارت سرچینې وایي ولس قیدیانو ته د پانسه ورکولو تیاری مکمل شوی دی. دغه قیدیان د ملک مختلف جیلونو کې کید دي او ورته مختلفو کیسونو کې د پانسه سزاګانې اورول شوې دي. د پانسه منتظر قیدیانو کې یو ډاکټر عثمان هم دی چې 2009 کال کې په پوزی سر دفتر یا جی ایچ کیو پینډې حمله دوران نیول شوی وو. د دې ترڅنګ ذکر شوی ولس کسانو کې په کامرا ایئر بیس او نورو سکیورټی ادارو او پولیسو باندې د حملو ملزمان هم شامل دي. د قانون تر مخه د پانسه په پروانه یا بلیک وارنٹ لاسلیک وروستو مجرم ته د سلیریشتو ګڼټو نه تر دوه اونو پورې څه وخت هم سزا ورکړي کولی شي. یاد دیوی چې د تیرو سو کالو راسه پاکستان کې په سزا موت عمل درآمد ولاړو، خو د نهه پورس پیښور کې په سکول د حمله رستو د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ټولګوندي زغونډه کې هغه کې دیانو ته د سزا ورکولو فیصله وشوه. څوک چې د ترهګرۍ پیښو کې ککړ وي او د عدالتونو لخوا ورته سزا اورول شوی وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورٹ کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبه په ورځ په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته په هغه هیواد کې د مرګ سزا مجرمانو ته د سزا پر عملي کولو لګیدلې بندیز لرې کړ. خو د بشري حقونو پوهانو د وزیر اعظم پر دې فیصلې انتقاد کړی او ویلي دي چې په هغه هیواد کې هغو مجرمانو ته سزا نه ورکول کیږي چې په زرګونه کسان یې وژلې دي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د وزیر اعظم له دې اعلان سره ښایي هغه کسان په دار وځړول شي چې په ناسمو مقدمو کې ورته د مرګ سزا اورول شوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان په نوم کارکوونکي ادارې مشره سارا بلال وایي چې حکومت دا فیصله هغه وسلوال نه په هدف کوي چا چې په زرګونه پاکستانیان وژلي دي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې ادارې د معلوماتو تر مخه 8000 نه زیات کیسونو کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو تقریبا 800 کسانو ته د ترهګرۍ په جرمونو کې د مرګ سزا اورولې ده. دا وایي دا وایي تاسو دا ماته وایي چې دومره مقدمې کېږي او خلک نیول کېږي، نو دا څوک دي چې بهر ترهګري کوي؟ مونږ خو دا وایو چې زموږ ادارې کم تحقیق کړی دی او د حکومت چې کم اعداد او شمار مونږ وکته او کم معلومات چې مونږ سره دي، نو هغې کې وکتل شو چې حکومت خو د ترهګرو خلاف عدالتي کاروایی نه کوي. دا خو عام خلک دي کم چې زیاتره بې ګناه دي او چې کم دي نو هغه د معمولي جرمونه دي، نه چې د ترهګرۍ په جرمونو کې نیول شوي دي. حکومت چې کومه فیصله کړې ده نو غلطه ده او یوه خطرناکه فیصله ده. ولس ګمراه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې ډېر داسې وجوهات دي چې دوی د مرګ د سزا مخالفت کوي. د نوموړې په وینا لکه د انصاف نظام کمزور دی او د ثبوت معیار هم ډېر ښه نه دی. دا زیاتوي د دې په وینا که دا یو اصول دی چې د چا ژوند اخیستل غلط دی، نو ریاست له هم د چا ژوند اخیستل صحیح نه ده. د سزا نورې هم متبادل ذریعې کېدای شي لکه عمر کېد. داسې ډېر کیسونو کې وکتل شو لکه په امریکا او نور ملکونو کې ډېر کلونه پس معلومه شوه چې چا ته سزا ورکړی شوې وه نو هغه بے ګناه وو. خو بلخوا د قانوني چارو کارپوه بیرسټر لطیف افریدی کچرته د حکومت د فیصلې هرکلی کوي، خو دا ورسره هم وایي چې حکومت له بد ترهګرۍ مخنیوي لپاره په خپلو پالیسیانو نور هم کار کول وي.
خوف او یرا او بدمزگی خورشی نو بالکل په هغه باندې مقدمه چلیدل پکار. او دا هیومن رائټس والا چې کومې خبرې کوي، هیومن رائټس والا دی یو کیس تاسې وښایي چې په هغې کې پرسکا بې ثبوته چې کوم دی یو سړي له سزا ورکړې شوې ده چې چا باندې سزا وه. اکثر خلک په دې بری شوي دي چې د هغوی خلاف سزا نه وي او اوس چې چا له سزا ورکړې شوې ده او دا سزاګانې سسپینډ وي بحال شوې، زما خیال دی چې دا
یا د دې پاکستان پیپلز پارټي په حکومت کې د مرګ په سزا بندیز لګول شوی وو او کال 2008 نه تر اوسه پورې سیول عدالتونو لخوا د مرګ په سزا عمل درآمد نه دی شوی. خو کال 2012 کې یو فوجي عدالت د قتل په جرم کې یو قیدی ته پانسی ورکړی و.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې نن د ترګره پر ضد مبارزې لپاره د پلان جوړونې کمیټې غونډه کیږي. د دې کمیټې د جوړولو پریکړه د هغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په پېښور کې د نوې په ورځ په سکول تر برید وروسته وکړه. کمیټې به په یو اونۍ کې حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. په تېرو کلونو کې هم په پاکستان کې د ترګره پر ضد یو شمېر ټول ګوندیزې غونډې قراردادونه او کمیټې جوړې کړل شوي دي. د دې کمیټو او په پارلمان کې پر منظور کړل شو پریکړه لیکونو څومره عمل شوی؟ آیا د ترګره پر ضد نوې لارا باغیزنا کوي او کنه؟ ګل آیا سدې پښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې کارپوهان د هغې کمیټې په اړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو استازي پکې شامل دي جلا جلا نظرونه لري. ځینې د ټولو سیاسي ګوندونو راغونډېدلو په اړه خوشبینه دي، خو بیا ځینې وایي چې پخوا هم داسې کمیټې جوړې کړل شوې وي خو نتیجې ټولو مخې ته دي. په پېښور کې کارپوه ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان د نوې کمیټې په اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري او وایي حکومت عزم نه لري چې دا مسله حل کړي. د صاد محمد خان په خبره د حکومتي پالیسۍ تش تر خبرو هدا پوری وي، دا قابل عمل نه وي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د ټولو سیاسي ګوندونو په یو ځای راغونډېدل او د ترهګرۍ خلاف په یو خپل کې دوه په اړه خوشبینه ښکاري. دی وايي
یو امید ده چې د دې سیاسي چارو کې ځکه چې قوم چې د نوغه ټول فارېتني کې یو احساساتي شي وي خلک او خلک چې د نو په یو مطالبه کوي هغه مطالبه دا چې په څومره تباہي او بربادي کې چې دا اوس هم په صدرې کې د شپږتۍ خلاف چې نو د پوسټ او د پیډ دراماتي شي نو دا نه خبره ده چې د نو مخکې کومه کمیټه جوړه شوې دي یا دا چې په ستاندو پر سر شوې دي نو هغه خو نتیجه نه درکړي.
بلخوا په سنټ کې د عوامي نېشنل پارټۍ غړی سنټر نبی بنګش وای چې د سیاسي ګوندونو غونډې کې تر ټولو لوی پرمختګ دا شوی چې وزیر اعظم په ډاګه وویل د خو او بدو طالبانو توپیر به نه کیږي او دا د ټولې مسلې جړل ده. د زیاته کړه
پارلیمان کا قراردادوں کا کامیت نہیں اور کرے نہ کہ سو حکومت میں بیمانی نہ ہو سملا آئے کہ تو من مقصد تکم کو اتنا تاغا عملی کونے کی لا انفورسمنٹ ایجنسی آگے نیت کی فتورو اور دینا علاوہ بلا لار نشتا تیو میں اندر پارا دے دو کا کیا سارا تک پاکستان پل بین سارا پل ملک سارا پل قوم سارا.
سینیټر نبی بنگش ویل چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان سیاسي قیادت دا خپل جنگ بللې. بلخو د دفاعي چارو کارپور صاد محمد خان وایي چې دا مسله دوه واضح اړخونه لري او باید دواړو ته پوره پاملرنه وشي.
یو زمونږ اندرونی پالیسۍ او یو زمونږ منطقوي د دې یو روخ دی یو ډایمنشن دی هغه دواړه سوپر چې اډرس شوي دي نو زما په خیال باندې مکمل طور باندې دلته حالات سمېدې نه شي. حکومت کې سازم نشته. دغه مولانا عبدالعزیز دی دغه په ټلویزیون باندې کېني آزادانه چې کوم دی داعش سره د الحاق اعلان وکړي د پاکستان د ریاست نه انکار وکړي هغه خلاف اکشن نه کوي. زما سبا یو و چې لکه که مونږ یو پښتون سټیټ جوړو سبا به زه رانیولې ما باندې به مقدمه چلولي او
د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه یو ځل بیا په داسې حال کې راغون شوي چې د تیر نهې په ورځ وسلوالو طالبانو په آرمی پبلیک سکول ډلهیز بریدونه کړي وو چې پکې د 122 ماشومان او 9 استادان وژل شوي ول.
دا وو ګلیاس. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نوې پورس په پیښور کې پر سکول د برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. ویلې دي چې له دې اقدام سره له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو امکانات ختم شوي دي. نوموړي تیره ورځ په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال ویل که په گاونډ کې اور لګېدلې وي او هغه اور کور ته ورسي نو بیا هغه کورنۍ مسله شي. تفصیل له پیښوره غلام خاص راکوي.
تیر ماخام د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې وړاندې به دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې په اسټابلیشمنت او حکومتي ادارو نیوکې کولې، خو د پېښور د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په راپورته شوي صورتحال کې د مذاکراتو خبره نشي کېدلې.
جو واقعہ 16 دسمبر کو پشاور میں ہوا ہے،
دا آرمی پبلک سکول کما واقعہ چھی دا دسمبر پا شپاڑسم نیٹا رامینست شوی دا. زڈیر پا وضاحت سرا ویل غارم چھی دے پیخی کم صورتحال اختیار کرے دے، اس دا مذاکراتو خبرہ پا دے وقت کی نشی کے دلے چھی زانتا تحریک طالبان وائی یا چاچی دا دے پیخی زیمواری منلی دا، نو دا ہوئی دے اقدام دا مذاکراتو امکان ختم کرے دے.
تو ان کی اس اقدام نے ختم کیا ہے.
دا مولانا پذیر احمد نے چکلا پختن اوشوا چی دا آرمی پبلک سکول دا پیخی روستو دا تراغرائی زد جنگ دوی خپل جنگ گنی او کنا، نو پا جواب کی مولانا پذیر احمد او ایل
کوئی آگ لگتی ہے اور اس پڑوس میں لگتی ہے اور آپ اس پر پانی ڈالنے کے بجائے تیل چھڑکتے رہیں گے،
استا پا گاون کی چی اور ولگی او پا اور دا اوبو پزے تا تیل اچوے، نو اور با سیوا کی گی او استا خپل کور تا با راورسی، او کل چی دا غور ستا خپل کور تا ورسی نو دا بیا دا کور مسئلہ جوڑ شی
گھر کا مسئلہ بن جاتا ہے. وہ
مولانا پذیر رحمان پا آرمی پبلک سکول دا وسلوالو دا برید پا سخت ٹکو کی غندن اوکڑا او وی ویل چی پا دی مونگ دیر شرمندہ یو.
ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے اپنے نونحالوں کو ایک خونالود مستقبل ان کے حوالے کیا ہے.
مونگ پا دی شرمندہ یو چی مونگ خپلو معشومانو تا پا وی نورنگ مستقبل ور کرو او مونگ دوی تا دا امن خوشخبری ور نکڑا چی کومو ماشومانو قربانی ورکړه او خپل وینه قربان کړه، کې دې شي د دې قربانی په وجه د دې ماشومانو نور او امزول ته پر امنه راتلونکې ورکړې شي. زمونږ د پرز جوړیږي چې کومه پیښه وشوه د هغې وروستو را روان نسل ته مونږ باید یو پر امنه مستقبل ورکړو. مولانا پذیر رحمان په آرمی پبلک سکول د برید په لړ کې د تحریک طالبان پاکستان منطق بے بنیاد او غیر اسلامی او بللو او وی ویل چې په جنگی حالاتو کې د دې خبرې اجازه نشته چې ماشومان زنانه یا بوډاګان دي په نخ کړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې په سکول د تاریخ طالبان پاکستان د وسلوال تر برید وروسته د پاکستان مشرتابه پوځ او مدني ټولنې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ غندنه کوي او شنون کې وایي اوس د هیواد ټولې طبقې د وسلوالو پر ضد یو موټی ښکاري. په دې موضوع سره ظهیر د پوهانو د څرګندونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان سیاسي او د دفاعي چارو تجزیه کاران په دې اړه وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې ټول قام سیاسي او عسکري مشروالي د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شوي دي، خو باید چې دا یووالی په ځای وساتي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د سیمه ییزو او سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین خپلو خبرو کې د دې مسلې حل سداسي ښایي.
مخیل دا دی چې د حکومت او د سیاسي قیادت او د سره سره د عسکري اسټابلیشمنت او د سیول سماج دا بنیادی موارد چې د کم شیز نه تشدد راپورته کیږي او کم نه چې د جنگ غبسری راپورته کیږي، کم چې انسانان سره وجني د غشان واقع مخې ته راځي، د هغې بیانیه باندې یا د هغې فکر یا د هغې ذهنیت باندې خبره وکړي. مخامخ واقع چې وشي، تباهي وشي، نو ټول خلک په هغې خفه شي او مذمتي بیانونه هم راشي، بیا سره خپلو کې کیم نه خبرې اترې وکړي. خو د هغې نتیجه ځکه مخې ته نه راځي چې د کوم بنیادي خبره ده یا بنیادي غوټه کوم ځای کې نښتې ده، هغه غوټه نه خلاصیږي او هغه
کل چی. مشال ریڈیو پدی اڑ لر دیپائی چارو تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سید نذیر سره خبرې وکړې، نو د هغه وینا وا چې دا یوازې د پاکستان مسله نه ده. نوموړی وی
زمینی حقائق کو مطابق داغے رول والے وغا لاگو کول آغا چیز نشت کرے اور آغا چیز بانی چکل بھی جوڑ کرے نہیں پاغے بانی روان شوی نہیں اور داغے دا پارے آغا کپیسٹی خلق کی نہیں پیدا کری آغا قوتنو کی نہیں پیدا کری نو داغے خاطر پا نتائج بھی رو جی لکسن کے دا ملالا نفس سوش بلتا کہ دا صرف وہ زمانگا اندرونی مسئلہ ندا کیونکہ زمانگا دا علاقہ چکم قوتنو دی حوادنو دی داغوی تعاون کو کی ہم ضروری دے حدیث چھ بغیر دا افغانستان دا تعاون نه او په دې کې کامیابی حاصلول هم مشکل دي. نو دا ته په دغه سطح باندې هم دوی کوشش کوي او په هغې کې به امریکې نه خداوناتو نه هم مدد غواړي.
د ذکر ده چې د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرۍ پېښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف په شمول ټولو سیاسي ګوندونو، ولسي تنظیمونو او عسکري مشروالۍ له حکومت سره د ترهګرۍ د ختمون لپاره د مرستې اعلان کړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هرتز ساوری دلشه.
دا قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل چارواکي داوه کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. پولیټیکل چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل بیګا وسلوالو د جمرود په ګودر کې د امنیتي سرتیرو په پوسته برید وکړ چې له کبله جګړه پیل شوه. هلته د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د ازبک وسلوال قمندان اسلام الدین په ګډون د 12 وسلوالو د وژنې دعوه کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 شپه خواوشا 10 بجې وسلوالو د جمرود په ګودر سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ باندې برید وکړ چې سمدستي ورسره دوه طرفه جګړه پیل شوه او په دې جګړه کې سپکې او درنې وسلې استعمال شوې. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي او په دې جګړه کې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي دي. پیخې وروستو په جمرود کې د لټون عملیات پیل شوی دي او د پیخې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه نه ده اخیستې. د جمرود پولیټیکل چارواکي دا کوي چې دوی د وسلوالو مړی ترلاسه کړي دي خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د کومې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. بلخوا د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری کړی شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ماښام د پاکستاني پوځ جنگي الوتکو د خیبر جنسی په تیرا کې د وسلوالو په مرکزونو باندې بمباری کړې ده چې په نتیجه کې د یو ازبک وسلوال کمانډر اسلام الدین په ګډون 12 وسلوال وژل شوي دي. دوی ادعا کوي چې دغو وژل شوو وسلوالو مړی په خپل ولکه کې اخیستې دي او د خیبر لیویز مرکز ته به د پیژندګلو دپاره وړي خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وي چې د خیبر جنسی په تیرا او باړه کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد خیبرون په نامه پوځي عملیات دوام لري او پوځ او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د باړې خلک بورته ډیر زر بیرته ستانه شي. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باړې ځنې برخې اوس هم د دوی تر واک لاندې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي لکه لا سیف الله په مرمیو سوري درې خراب شوی مړی ترلاسه کړی دي. دا مړی اوس د کوټې په سنډیمن روغتون کې پراته دي او تر اوسه یې پیژندګلوي نه ده شوې چې دا د پښتنو او د بلوچانو مړی دي. د لومړي ځل دی چې لا سیف الله داسې مړی موندل کیږي. تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د سیف الله کلا د کارن میترزی سیمه د لیوی چارواکو په خبره د غسیمې لکلی یاسینزی سره چیرمه په یو راغه باندې د جمرات ماسپشین دوی د درې یو تنو په مرمۍ او سوري خراب سی مړی تر لاسه کړی چې تر هغه ورسته یا د کوټې سنډیمن روختون تراوړي او هلته لا هم پیژند کلوي سوینه ده. د کوټې د سنډیمن روختون د پولیسو سرجن ډاکټر نورو د ژغ نه سپتولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا درې خراب سی مړی د کارن میترزی سیمه یو تحصیلدار محمد جاوید د جمرات ماشام شاوخوا شپږ بجې سنډیمن روختون ته راوړل. دغه درې وژل سوي کسان چې عمرونه یې له 15 بیا تر 40 کلونو پورې دي د ډاکترانو په خبره لومړی پرې تشدد سوی او وروسته په مرمیو وژل سوي دي. درې واړه کسان چې په مخونو یې ژیرې دي د بدن په هر ځایه د تشدد نشان معلومیږي. په دغو دریو مړیو کې دوه داسې مړي دي چې د بدن غوښې یا تر نیمایي زیاتې ځنګلي حیوانانو خوړلې دي. له دې سره چې د یوه مړي په غاړه کې د زیندۍ نشان هم معلومیږي. ټول بدنونه یې په خاورو سپېره په وینو لړلي او لاسونه یې تر شا تړل سوي دي. د ډاکترانو په خبره دا درې واړه کسان درې یا څلور ورځې وړاندې وژل سوي دي. د بلوچستان له پښتون میشتې کلا سیف الله ضلع څخه دا لومړی ځل دی چې دا خراب سوي مړی ترلاسه کیږي خو په دې وروستیو کې ورته خراب سوي مړی تر ټولو زیات له پښین سیمې څخه ترلاسه سوي دي. دغه دریو مړیو پیژندګلوي د ریپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم سوي نه ده چې دا وژل سوي کسان بلوڅ او که روښانه دي. که څه هم په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې خراب سوي مړي موندل کېږي چې په دغو مړیو کې به اکثره د بلوڅو ځوانانو و چې ملتپال بلوڅان یې تور د پاکستان پر استخباراتو پورې کوي، خو په دې وروستیو کې د صوبې له پښتون میشتو سیمو څخه هم د پښتنو په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کېږي چې د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت په خبره په روان کال کې شمیر د 24 په شاوخوا کې دی، خو آزادې سرچینې دغه شمیر بیا تر دې څو چنده زیات یادوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د لن خبرونه لبوري ولکا کړنور.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د شپږو زندانیانو د اعدامولو رسمي کاغذونه یا وارنټونه لاسلیک کړي دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو لنډ بیان کې دا کسان خطرناک ترهګر بللي او ویلي دي چې دوی ته پوځي عدالتونو په خوا د مرګ سزا اورولې وه. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ملي پلان جوړولو کمیټې نن لومړی غونډه کوي. د کمیټې مشري د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کوي. په نننۍ غونډه کې د اومنیشل ګوند لخوا افراسیاب خټک، له کمی وطن ګوند نسا زیب طاهر خلی، د پیپلز ګوند رحمان ملک، د تحریک انصاف شیر مزاری، د جمعیت علما اسلام فضل امان اکرم درانی او د پاکستان مسلم لیگ کاپ مشاهد حسین سید په ګډون د نورو ګوندونو استازي هم برخه اخلي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل امان ویلی پر شوونځي د برید اقدام سره له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو امکان ختم شوی دی. د خبره نموړي تیر ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د ریموټ کنټرول بم په 14 کې د اف سي ځواک درې سرتیر وژل شوی دی. چارواکي وایي پېښه بیګا ماښام په ډمډوله کې شوې ده. طالبانو د دې پړه منلې ده. په پاکستان کې د ترګری مخنیوي او عدالت د زکی الرحمن لکوی په ضمانت د خوشکول امر کړی دی. پر نموړي په 2008 کال کې د ممبئی حملو پلانونو تور وو. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ترګری مخنیوي عدالت د نموړي د معاملې اوریدنه وکړه. د کونړ په دنګام کې د وسلوالو پر ضد پاسون کوونکي وایي حکومت دی ورته د هوایي ځواک مرسته ورکړي. د دوی یو مشر حاجی منځمین تیر ورځ مشال رډیو ته وویل وسلوالو دوی له څو ورځو راهیسې محاصره کړې ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال رډیو نه واوریدل چې بوريوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال رډیو د خبريال سراج الدین واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پیښور پیغې روستو په سمدستي توګه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان دوره وکړه، چرته چې نوموړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ایساف کمانډر سره ملاقات وکړو او ورته یې وویل چې د ترهګرۍ ختمونکي دي د پاکستان سره مرسته وکړي. د ادارې په وینا بل طرف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د خو بد طالبانو د فرق بغیر د دوی پر ضد د کاروایي حکم ورکړی دی. ادارې مخکنی کې چې اوس د حقیقت طرف ته به ټولو لکتل وي چې د ترهګرۍ د ختمونو لپاره که پاکستان وي او که افغانستان، هند، ایران او که امریکا وي، ټولو له به یو موټی کېدل وي، نو حل به ممکن شي چې ترهګري له جلدي ختم شي. ادارې په افغانستان کې د راحیل شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ملاقات په حق لري کې چې دې ملاقات کې افغان ولسمشر پاکستان ته باور ورکړو چې د دوی خاوره به د پاکستان پر ضد نه استعمالیږي. همداشان د ایساف کمانډر هم پاکستان ته د دې خبرې باور ورکړی دی چې د پاکستان به پوره پوره مرسته کولی شي. ادارې اخر کې وایي چې اوس دې مشرانو کومه خبره کړې ده، کچري دې ته عملی شکل ورکړی شي نو حل به ممکن شي چې د دې منطقې نه ترهګري په مکمل توګه ختم شي. همدارنګ مشرق رسپانه خپل دویم ادارې کې وایي چې د ترهګري پیښې په غم کې عیسائی برادرۍ د کرسمس په سادګۍ سره د مانځلو اعلان کړی دی چې له کبله به د غم زده کورنو سره د خواخوږۍ او یووالي څرګندونه وشي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې نه دا ښکاري چې د مذهب او عقایدو نه پرته د ټول پاکستان ولس د ترهګري په ضد دی او غواړي چې د ملک او منطقه کې امن پزای شي. ادارې اخر کې لیکي چې له دې نه بعد ترهګرو ډلو ته دا پیغام لاړ شي چې پاکستان کې د هر نسل او رنگ او مذهب سره تعلق لرونکي د ترهګرۍ پر ضد دي او دوی په خپله منطقه کې امنیت غواړي. لدی سربیره ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د یو سل شپږویشت ورځو د احتجاج وروسته تحریک انصاف خپل درنا ختمه کړې ده او که وکتې شي نو دا یو ښه فیصله ده، ځکه چې د پېښور پېښې وروسته که د عمران خان درنه جاري وه نو دا به یا سیاسي بې حسي وه او یا به د ذاتي ګټو دپاره وه. نو د دې فیصلې وروسته ټولو سنجیده حلقو کې د عمران خان د فیصلې ستاینه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دې سره که یو طرف ته د حکومت ستونزې اسانې شوې نو بل طرف ته د دوی لوی امتحان هم شروع شو چې دوی به اوس د ترهګرۍ خلاف نور هم سخت اقدامات کوي. او بل دا چې د کومو حالاتو په وجه تحریک انصاف په احتجاج داس پورې کړی وو نواز شریف به د هغې ختمولو دپاره هم کوشش کوي. ادارې اخیر کې لیکي چې د تحریک انصاف درنه ختمول د حکومت خپله بریا نه ګڼي او پکار ده چې حکومتي وزیران هم د بې ځایه بیانونو نه ډډه وکړي او د کوم مقصد دپاره چې ولس دوی منتخب کړي دي ضروري ده چې هغه کارونو ته توجه ورکړي، نو دې سره به جمهوریت ته وده ورسي او د دې خلاف راولاړېدونکي خطرې به هم کمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیو ریپبلیک نومې خبرونه لیکي د پېښور په سکول په وسله وال برید کې لسلو زیات ماشومانو وژنه څرګندوي چې پاکستان له سخت دریځ او ناامنۍ سره مخامخ دی. بلخوا فارن پالیسي مجله وایي د افغانستان حکومت باید اقتصادي رغونې او ودې ته سمه پاملرنه وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې لمونه ورشاورو.
د روان میاشتې په شپاړسمه نیټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې ترسره شوې وسلواله حمله کې تر دې دمه د وژل شو شمیره یو سل پنځه څلوېښتو ته رسېدلې چې پکې یو سل دوه دېرش ماشومان دي. نیو ریپبلک مجله لیکي چې وسلوالو طالبانو د دې برید د لارې د هیواد سیاسي مشرتابه ته دا پیغام ورکړی چې تر سوې موجوده جمهوری نظام نسکور کړي او د خپل فکر سره سم شریعت نافذ کړي نه وي دغه ډول بریدونه به جاري ساتي. مجله لیکي دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې پاکستان کې عامو انتخاباتو په اربونو ډالر مرستو او په ملیونونو ځوانانو د بدلون نارې هیڅ ګټه ونه کړه، بلکې دا هیواد لا هم د ترهګرۍ او فرقیز تشدد په لار روان دی. مجله لیکي پاکستان کې د سخت دریځۍ سیوا کېدو یوه وجه د دې هیواد له اړخه په خارجه پالیسۍ کې د دې استعمال دی. د مجلې په وینا پاکستاني پوځ په تیر وخت کې ویلي وو چې دا یې د ژورې استراتیژیکۍ برخه ده. نیو ریپبلک مجله لیکي پاکستان ته پکار دي چې د وسلوالو خاتمه وکړي او د هیواد نه بهر هم د وسلوالو ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. دا راز د هغه مدرسو او خلکو مخنیوي هم وکړي چې په ځوان کول کې عدم برداشت خوروي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په افغانستان کې د ملي یووالي د نوي حکومت جوړېدو نه پس هم په دغه هیواد کې وسلوال بریدونه نه بندېدل څرګندوي چې افغان طالبان د سولې اراده نه لري. هلته د لندن کانفرنس او پاغې کې د نړیوالو مرستو ژمنو افغان حکومت ته د اقتصادي ودې موقع ورکړې او د دې ترڅنګ په کورني او سیمه ییز ثبات کې هم کردار ترسره کولی شي. د ورځپاڼې په وینا د لندن کانفرنس لپاره چې پنځلسو افغانانو او نړیوالو کارپوهانو کومه ایډیا ورکړې وه د هغې تر مخه اقتصادي پرمختګ نه یوازې په افغانستان کې دننه د امن لپاره کردار لوبولی شي بلکې د ګاونډي هیوادونو سره یې هم سوله ییز تعلقات لا نور مضبوطولی شي.
کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په پېښور کې په عامې پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید په اړه لیکلي چې د هیواد ډېرو ورځپاڼو کې له حکومت او پوځه غوښتنه شوې چې د ترهګرۍ او وسلوالو د ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې لیکي د پاکستان زیاتره میډیا کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو خونړی برید د وسلوالو خلاف جګړه کې له دغه هیواد لپاره یو مهم پړاو بلل شوی دی. یاد برید د نهې په ورځ ترسره شو چې پکې طالبانو یو سل پنځه څلوېښت کسان ووژل. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو اداریه کې ویل شوی دی چې په پېښور کې تر دې مخکې هم غمجنې حادثې تېرې شوي دي، خو د یاد سکول د بوږنوونکې او ویرونکې پېښې په شان هیڅ نشي کېدی. د ورځپاڼې په خبره وسلوالو یو داسې هدف په نښه کړ چې ټول هیواد یې یو شان غمجن کړ، یعنی د سکول کم عمره او بې وسه ماشومان چې وژنه به د هیواد لپاره یو لوی نفسیاتي ګزار وي او د حادثې نه راوتل به ډېر وخت واخلي. په پاکستان کې کالم نویسان او ایډیټوریل بورډونه له وزیر اعظم نواز شریف او پوځ نه د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دوی د نواز شریف او عمران خان غندنه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د خورېدنې د مخنیوي په لړ کې ډېر څه نه دي کړي او پوښتنه کوي چې څنګه او ولې دومره پاسانه وسلوال سکول ته ورننوتل. یو بل انگریزی ژبې ورځپاڼه د نیشن پر نواز شریف تنقید کوي چې د تندرویتوب خلاف مفکوره جوړولو کې یې هیڅ کردار نه دی لوبولی. ډیلی ټایمز ورځپاڼې هم په یو مقاله کې لیکلي دي چې هواد او مشرتابه دغه پیښه په هیڅ ډول لپامه نشي غورځولی. حکومت او پوځ باید اوس پوه شي چې له جنګ سره مخامخ دي. په ورځپاڼه کې د هیواد تر ټولو تورې ورځې پر وړاندې د یو مناسب حل غوښتنه شوې ده. کریسچن ساینس مانیټر لیکي که یوې خوا ته پاکستاني ورځپاڼې پر طالبانو د لا زیات فشار اچولو غوښتنه کوي، نو بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د وسلوالې ډلې طالبانو په وړاندې د هیواد پر ژمنتیا شک ښکاره کوي. په هندي میډیا کې هم د پاکستاني مشرانو نه د طالبانو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې ده. د ټایمز آف انډیا کې یو سرټکی د پاکستاني پوځ په حواله دی چې پوښتنه پکې شوې ده، آیا پوځ به د وسلوالو ملاتړ بند کړي که څنګه؟ د هند وزیر اعظم نریندر مودی د غم په دې وخت کې له پاکستان سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی او د مرستې ورکولو وړاندیز یې کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. له امریکا خبریدونکو ډیلی بیس د پاکستان په اوسني امنیتي حالت لیکنه خبره کړې او د ټولو نامنو پړای په هغو پالیسیانو اچولې چې تر مخه پاکستان د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر کوي. په لیکنه کې راغلي وخت راغلی چې پاکستان د خپل راتلونکي لپاره خپل دریځ بدل کړي. نجیب عامر د لیکنې د مهمو برخو سره.
ډیلی بیس لیکي تر کلونو کلونو پورې پاکستانی جنرالانو جهادي ګروپونه د خپل اساسې په توګه د هند پر ضد استعمال کړي او همدې پالیسۍ د پاکستان خپل زده کوونکي هم بچ پاتې نه کړل. د پېښور پارمی پبلک سکول برید د پاکستانی امنیتي ځواکونو د سترګو د پرانستلو لپاره کافي دی او پاکستان لا په دې خبره سوچ کول پکار دي چې دوی د ځان لپاره څه ډول سبب غواړي. آیا د سغدریزو او افراطیانو سره کیسه هماغه سي روانه ساتل غواړي چې لمخ کې نه را روانه ده، او که په دې خبره بل سره فکر کوي چې د اسلامي سغدریزۍ سره لوبه به ورته ګرانه پریوزي؟ له جارج ټاون پوهنتون نه فارغ شوی یو پاکستانی محصل ډیلی بیس ته ویلي، هیواد د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړي. دا چې د پاکستان ستراتیژي علاقمندي څه ده، د پاکستان کورنۍ او ماشومان د حکومت څخه د دې خبرې پوښتنه نه کوي. ډیلی بیس په اکانومیس مجله کې په 2011 کال کې خپور شوی یو راپور اقتباس کړی چې ورکی راغلی، پاکستان انګیری دوی بیل دی بل چاره نه لري چې د جهادي ډلو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا راپور سید شاه خپور کړی او ورته لوړ پوړي پاکستانی چارواکي هغه مهال ویلي وو نور هیوادونه لکه روسیا، ایران او هند په سیمه کې د خپل اثر او رسوخ ته قائم ساتلو لپاره پیسې په لاس کې لري، خو پاکستان په لوی لوبا یا گریټ گیم کې د ځان د ساتلو لپاره پیسې نه لري، جنونیت او نارامي لري. ډیلی بیس لیکي له ډېرې اوږدې مودې راهیسې پاکستان دورانکارو، جنونیانو او نارامو ملاتړ کوي. لشکر طیبه چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې بریدونه کړو، د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانیو غړو ملاتړ ورته حاصل و. د حقانی شبکه چې د افغانستان لپاره یو خطرناک ډله ثابته شوې، په 2011 کال کې په افغانستان کې د هند په سفارت برید د ورځپاڼې په باور د ایس آی نه د الهام په اخیستو ترسره کړو، او همدارنګه د افغان طالبانو سره هم پاکستان مرسته کوي. د دې ترڅنګ د کشمیري بلتونپالو ډلو سره هم د پاکستان ملاتړ جاری دی. ډیلی بیس لیکي په پاکستان کې د هغو طالبانو ډله چې د پېښور په سکولې د برید پړه منلې، هغه به نه وي چې د پاکستاني جنرالانو تر اثر لاندې به وي. دا به د دوی په اصطلاح بد طالبان وي. خو په واشنگټن کې د هوډسن انسټیټیوټ د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګې ډایرکټر حسین حقانی بیا وایي، پاکستان له حقانی ډله یوازې د افغانستان پر ضد د استعمالېدو لپاره ګټور نه دي ګڼل پکار. داسې هم کېدای شي چې حقانی ډله د پاکستاني طالبانو سره مرسته وکړي او بیا دغه ډله پر پاکستاني اهدافو بریدونه ترسره کړي. نوموړی وایي پاکستان له دا خبره هیرول پکار دي چې ګینی د جهادي ډلو په منځ کې ګټورې ډلې هم شته، ځکه که دوی د بهرنیو هیوادونو پر ضد د استعمالېدو لپاره ګټورې هم وي، خو په داخلي توګه د پاکستان لپاره تاواني ثابتېږي.
انټرنیشنل مانیټری فنډ یا آی ایم ایف د پاکستان لپاره د یو نیم ارب امریکایي ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. آی ایم ایف په یو بیان کې ویلي د پاکستان اقتصادي وده ښه شوې ده او دا چې د پاکستان معاشي کارکردګۍ یې باور زیات کړی دی. په دې موضوع ګلیاس تفصیل راکوي.
انټرنیشنل مانیټری فنډ یا آی ایم ایف د پاکستان لپاره د 1.5 ارب ډالرو منظوري ورکړې ده. د آی ایم ایف د خبر پاڼې تر مخه د دغې ادارې اگزیکټیو بورډ د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ جاج اخستې او د غونډې په پای کې په دې سلا شوي چې پاکستان سره د دریو کالو د مرستو د پروګرام په ترڅ کې به 1.5 ارب ډالر ورکول کیږي. آی ایم ایف په 2013 کال د ستمبر په 4 نیټه د پاکستان لپاره 4 ارب ډالرو نه زیات امداد منظوري ورکړې وه. په خبر پاڼه کې د آی ایم ایف یو چارواکي ډیوډ لیپټن په حواله راغلی چې په پاکستان کې اقتصادي وضع ښه شوې ده، خو د اقتصاد بیرته رغیدو کې خطرې موجود دي.
دغه په وینا په پاکستان کې چارواکي د اقتصاد په برخه کې نیمګړتیا وی لري کول لپاره هلې ځلې کوي چې ګټه وری دي خو د مستحکم اقتصاد لپاره په دې کې نور بهتري پکار ده. خبر پانه د ډیوډ لیپټن په حواله زیاتوي په مجموعي توګه د پاکستان اقتصاد پر ځای شوی خو باید چارواکي په محصولاتو کې نیمګړتیا وی لري کړي. په دغه هیواد کې اوس هم د ټیکسونو له لارې د آمدنی موقع موجود دي خو په دې کې د انتظامی اصلاحاتو ضرورت دی. ډیوډ لیپټن وایي چې په پاکستان کې د مالیاتو څنګه مستحکم شوی او ګټوره هم ده. د دې ترڅنګ په بنیادي ډانچه کې اصلاحاتو پرمختګ کړی. د زیاته کړه چې د بجلی ریګولیټری فریم ورک د توانای د ګیس نرخونو او نچکارۍ عمل کې هم پرمختګ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تجارتي پالیسي او د کاروباري فضا ښه کولو لپاره اصلاحاتو کې پرمختګ شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د آی ایم ایف د اگزیکټیو بورډ مشرانو او نورو کارکونکو د پیښور په خونړۍ پیښې له پاکستاني ولس سره د خواخوږي څرګندونه هم وکړه.
دا و ګل ایاز اوریدونکو د جمهوریت نننه خبرونه هم له تیرو دریو خبرونو سره تړلې ده چې اوس یې واخره رسیدلې دي. د دې لړۍ په وروستۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې د ستکونکو پر تنظیمونو او د هغوی پر سیاسي فعالیتونو بندیز څه اثر وکړ او دا چې آیا په پاکستان کې د ستکونکو د سیاسي تنظیمونو ضرورت شته او کنه. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو ځپل او د هغوی پر تنظیمونو د بندیزونو څه اثرات وشول؟ هغه کسان چې د زده کوونکو په توګه په سیاسي او جمهوري مبارزو کې مصروف ول وس څه نظر لري؟ آیا هغه کسان دا ګڼي چې د ځواني سیاسي او جمهوري شعور یې په ژوند کې په کار راغلی او که څنګه؟ همداراز آیا په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو ضرورت شته او کنه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت د تیرو دروغ پرونو په لومړی هغه کې تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د زده کوونکو او ځوانانو سیاسي تنظیمونه څنګه جوړ شول او د جمهوریت لپاره یې څه وکړل. په دویمه خبرونه کې مو د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق له دور او هغه مهال د ځوانانو او زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو د بندیزونو د ځوانانو نیولو پر هغوی د تشدد او د هغوی پردار د زړولو لکیسو خبر کړی. په دریمه خبرونه کې مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ڈی او د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ او په نورو هیوادونو کې د سخت ژوند په اړه معلومات ترکړل. د جمهوریت نننۍ خبرونه د تیرو درو هغو د لړۍ وروستۍ برخه ده. تاسو به واورئ چې د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو د بندیزونو څه اثرات وشول او دا چې آیا په پاکستان کې اوس د زده کوونکو او د ځوانانو د سیاسي هلو ځلو ضرورت شته او کنه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي د تا د ځواني سیاسي فعالیتونو ډیر څه ور زده کړل. دی وایي ضیاء الحق دا وکړل چې جمهوریت او ټولې جمهوري ادارې یعنی پارلمان وغیره وځپي او ماتې کړي. خټک وایي د دې نتیجه دا وه چې تر ننه پاکستان په خپلو پښو ونه درید.
اول خو کوشش وکړي چې پارلمان او جمهوریه دا دا محلي ضروري یو لوکل باډي حکومتونه جوړ کړي د لپاره چې دا یو پارلمان مقابله کوي بل قوت راوباسي ځکه چې ارته د انتخاباتي بلدياتي ارکان ارته پر چیلنج دی ارته پر پارلمان چیلنج دی ځکه چې پارلمان ارته دا حق چې یو ډیکټاټر دی راشي کوي تا دی او کی غیر عادي طریقې سره چې بلکې وچلای دې لار کې پارلمان خندو نو هغه چې خو پارلمان کې د فوجي جنونه چې اوچي سیاسي مخالفین ته سزاګانې ورکولې دې غونډې مو مختلف اسمبلیو کې درنه کې دي دې لپاره چې دا ثابت کړي چې اسمبلیو یې سیاسي ریسي سره دا یو پوره کمپین راځي د ملت خلاف کړو غیر دې کې روسو موږ ویلو چې دا دې تر اوسه پورې پاکستان دې تر نه وي.
افراسیاب خټک زیاتوي د ضیاء الحق د بندیزونو لقبل یو نسل غیر سیاسي لوی شو او په پاکستان کې په سیاست کې درغلي زیاته شو.
موږ پوره نو نسل چې دې غیر سیاسي لوی شو او ته پته نشته چې پاکستان څنګه جوړ شو. موږ پته نشته چې جمهوریت په اړه څه تاریخونه چې لري د نن چې کله مظاهره کوي دا چې جلوسونه وباسي دا چې درنې ورکوي دوی ته پته نشته چې دا درنې یا دا حق اخیستو لپاره خلکو سرونه تېر شوي دي خلکو کلو رقم نه جلوه تېر کړي دي خلکو شکنجې لیدلې دي خلکو کوړې لیدلې دي خلکو جلاوطنۍ لیدلې دي خو دا نوی نسل هېڅ خبر نه دی نو ځکه چې څوک ورته ډوډۍ وغږي څوک چې ورته میلو وګړي نو هغوی ځان پسې کړي دا یو کمزوري دي خلکو جوړه شوې ده دا د هغې وخت نتیجه ده کوم چې ضیاء الحق پاکستان کې د سیاست په خلاف اعلانې جنګ کړی او پاکستان ولس غیر سیاسي کولو لپاره
خو د بلوچ سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی او د پاکستان د سینټ پخوانی غړی ثناء الله بلوچ وایي ضیاءالحق په دې کې بریالی نه شو چې د زده کوونکو سیاسي هلې ځلې وځپي، ځکه چې ځوانانو د هغه د واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې.
مارشال دادی چې ضیاءالحق اټمپټ چې ډی پولیټیزیشن اف سټوډنټس یا پولیټکس فرام سټوډنټ پولیټکس، هغه کامیاب نه و، هغه ډېر کامیاب سټریټجی نه و، ولې چې هغه سټوډنټ ذاتي یو فیکټر دی، هغه همیشه ریئکټ کوي. نو ضیاءالحق چې هغه کوم پالیسیان و، هغه پر ریئکشن کې سټوډنټس ډېر زیات پولیټیسایز شو. They started to understand more politics, talking about politics, discussing politics, circles will be gahu. No, actually, the awlak wala policy wa adum ra sarandaz naso, is mashal da dair ghar shock chi milao so, dair ghar chi da yo psychological shock chi student politics ta milao so,
سنا بلوچ وایي د ضیاءالحق بندیزونو له کبله البته دا وشو چې د پاکستان په سیاست کې درغلي او ټګي دود شوه.
بیا 90s کې یو ډېر غټ خراب شی شروع شو، اچ دی کرپشن، مطلب بیا سرکار چې دی پیسې استعمال وکړي چې سټوډنټ پالیټکس کې د کرپشن عنصر چې دی دا اوس راغلی دی چې اوت کرپټ ټو انسټیټیوشنل کرپشن چې پاکستان کې موټیویټ شوی دی. هغه کې پولیټیکل پارټیز، student parties, student politics poll che di aksar mutasir samidi men che pakistan ke the quality of politics agar reduce samidi a agar sarandar samidi da bjt ke benazir government che shuru so da waqt ke che da politics ke paisa, politics ke daulat, politics ke luxury, politics ke da shayan che da introduce ki taj masal stairs that affect kari di da yo nasur di both for political culture and both for student politics.
بلوس وای دوی د پونم په جوړولو د ځپل شوی او قانونو د حقونو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو هغه کار هم پایته ونه رسید او هغه اتحاد ړنګ شو. دی وای د موقع ترلاسه کولو یا څوکۍ ترلاسه کولو پر ځای باید ملت پال سیاسي ډلې په پاکستان کې د ولس د حقونو لپاره کار وکړي.
دا د لاست اټمپټ چې موږ هو هغه کې موږ هم ډېر غټ کېدار دا او کې هغه د پونم یو اټمپټ چې پولیټکس کې right based struggle yani khul akuk para che jadujad ga a clear cut line che di aga baide che mo introduce ko rather than asking ki chi the secretary position balosa wakhstal da pashtur wakhstal da vc balosi da pashtur si da kho opportunism di da politics na di da shayan che di che mush khatam ko mush aga waqt ba aga waqt ba mein josh kamyab uso balos pashtun sindian sarakian mush to le yo zay nas shinasul maul che secretaries are not our right. Vice chancellor, secretary, section officers, these are not our rights. These are the bureaucrats' jobs. No, agar national rights politics hua gaya aur 2-3 kal par mujhe mutarif ho ki unfortunately agar bya breakdown so men tak stop mak ke di agar partiyan che punam sara yo zay hu men agar hum bya agar right based politics bajaye opportunism politics wo khwate tlali di ud dui khayal ki che opportunism politics jodi agar right based politics di da yo der galat concept di ala ki da masharan di che siyasi masharan di siyasi jamaaton di der samji di siyasi jamaaton di dui che di ke agar revival agar razi is mashal bya shayad student ta ham di ga affect ke ji aur society ta ham di ga yo sha positive impact di
د بی ایس او په خوانې مشر سنا بلوچ په دې دریض دی چې وس په پاکستان کې د زده کوونکو خایستا او رون سیاست پاتې نه دی، خو که وس هم هڅه وشي نو د زده کوونکو سازمانونه ډیره ګټه رسولی شي.
خبره دا دی چې اوس په پاکستان کې خو شایسته سټوډنټ پالیټکس نه سو پات، یا پالیټکس اټسل فور شایسته پالیټکس، یا کلچرل پالیټکس، ایدیولوژیکل پالیټکس نه دی سو وی پات. مور اپورچونست پالیټکس دی، ریجنل اپورچونیزم دی، ایتنیک اپورچونیزم دی، provincial opportunism the jewish politics wo waqt ke ze khusum ze believe kom opportunism is a different thing ki ze mate opportunity mo kam milasi de za kham yo is the rights you focus the students or political parties focus on our rights bandi agar shay bai de si pakistan ke wapas rati mishay yo tabdili razi dom khabar da di che agar student politics pa da mujh wadi che revival rasi ya politics ki revival rasi اوورال کلچرل ٹو دی سٹیٹس کا پولیٹکس اب آئی دی چینج.
دی پیپلز سٹوڈنٹس فیڈریشن په خوانی غړی اغا وسیم چې ترنن په ډنمارک کې پوسیدو مجبور دی وای د ضیاءالحق واکمنۍ پاکستان ته تاوان ورساو. ګټه یې هیڅ نه رسولې.
نقصانات تو سب کے سامنے ہیں، اس کے کوئی فائدے کوئی پوزیٹیو ایسی چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی.
روایت عوانونه ټولو ته مخامخ دي، ګټه یې موږ ته نه ښکاري. په هغه وخت کې په پاکستان کې یو ډول فکر ته وده ورکړل شوه، د هغه فکر کسان ادارو ته داخل کړل شول، هماغه کسانی سیاست ته وروستل. دا امتیاز یا فرق جوړ کړل شو چې یوازې پیسه دار او مالدار خلک سیاست کولی شي، او هماغه کار ته دوام ورکړل شو. نن موږ ستاسې مخې ته یو، زیات تر ننه واکمن دی. پیپلز ګوند پخوانی مشر بینظیر بوټو مثال ورکړ چې هغه هم د غریبانو پر ځای پیسه دار کسانو ته په سیاست کې زیات ځای ورکړ. د زیاتوي دوی که د زده کوونکو په توګه په سیاست کې برخه نه وای اخیستې، نو بیا به یې د جنرال ضیاء الحق پر ضد مبارزه هم نشو کولای.
اگر هم لوگوں نے سٹوڈنٹ پالیٹکس نہ کی ہوتی تو پاکستان کے اندر ہم ضیاء رجیم کے خلاف جو سٹرگل کی تھی.
دی وای کوم د زده کوونکو په توګه سیاست نه وای کړای، نو د ضیاء رجیم خلاف چې موږ څه کول لکه د جمهوریت او جمهوری ادارو بحالی، هغه به مونږ نشوای کړای. موږ هر څه د زده کوونکو په سیاسي تنظیمونو کې زده کړل. زما په فکر د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه باید دوام ولري، ځکه چې که خلک په یوه ټولنه کې اوسي او هلته سیاسي شعور ونه لري، نو دا ښه خبره نه ده.
اگر اپنے انوائرمنٹ کی اس کی سیاسی ان کو سینس نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے.
عوامی نیشنل گوند زده کوونکو سازمان پخوانی غړی ډاکټر محمد تقی وای د هیڅ پخیمانه نه دی. د تقی په خبره دی ویاړي چې د زده کوونکو په توګه له ډیرو مشرانو سیاسي پوهه ترلاسه کړه چې تر ننه ورسره مرسته کوي.
موږ خو ډیر خوشقسمته پاتې شو چې ذاتی توګه باندې ځان ډیر خوشقسمته ګڼم چې ما ته تاسو استادان ملاو شو، لکه چې ما دا ارغو کو زه خو پیس نمک رفت نمک شد کم دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ سوچ دے اگر دسی طریقہ باندې امپارٹ کئی چی ما تو تازہ آسان نو ملا شوے زمونږ جو سٹڈی سرکل او پیخور سٹی کے دن دا پی این پی خدای بخلے بابو سے فضل خالق چلولو سٹڈی سینٹر لطیف لالا سیاب خطر سر فراز لالا دا زمونږ مشران کنو نو دا سیاسی رڼا او دا فکر به مونږ ته نو ملا یس ندامت نشته. د فیض هغه مسره څه ده چې هر دال ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. بر وقت مبارزه وا ډیر خلک دا وایي چې ایم آر ڈی تحریک ناکامه شو. زه دا وایم چې ایم آر ڈی تحریک چې کوم وا هغه کامیابی دادا چې ایم آر ڈی نه وي نو خلکو بد رڼا او تیاره کې فرق نه پیژندو.
د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد خپل پلار سره د ماشوم په توګه په مظاهرو کې برخه اخیستونکی فراز واهله وای د له هغه پیښو دا زده کړل چې انساني حقوقونه ډیر ارزښت لري.
ان واقعات نے اس بات کا احساس دلایا کہ انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہے.
هغه پیښو دا زده کړل چې انساني حقوقونه څومره ارزښت لري او د ولس حقوقونه څومره مهم دي. پر دې هم پوه شم چې په ټولنه کې که وګورو نو یوازی هغه کامونو پرمختګ کړي چې د بشري حقوقو ساتنه کړي، خلکو ته مساوي حقوقونه ورکړي، د خلکو حکومتونه جوړ شوي، او په کومه ټولنه کې چې دا حقوقونه تر پښو لاندې شوي هغه نن هم د ډبرو په وخت کې اوسي. یو خدا خبره بل دا چې سیاسي او ټولنیز شعور یا پوهه زما د ژوند برخه وګرځېدا او دا مال هغه مظاهرو پرته نشو زده کولای.
واهله چې د ضیاء واکمنۍ پر ضد د جمهوریت بحالۍ تحریک برخه او د څلور کلونو په عمر کې زندانی شو وای پر سیاسي پوهې د بندیز لکبل په پاکستان کې هیڅ کس هم په ذهني توګه آزاد نه دی.
اکثر اگر آپ پاکستان میں کسی سے پوچھیں تو تاریخ وہی آپ کو بتائیں گے جو انہیں سکول میں پڑھائی جاتی ہے جو بالکل ٹھیک نہیں.
اکثر چتا سے په پاکستان کې لچا پختنه وکړي نو هماغه تاریخ به درته بیان کړي چې په سکول کې زده کړي، هغه تاریخ بالکل سم نه دی. هلته په ذهني توګه هیڅ کس آزاد نه دی، خلک له ټولنیزو او سیاسي حقایقو خبر نه دي. همدا وجه ده چې په پاکستان کې د اقلیتونو حقونه نشته. هلته به داسې خلک وویني چې په ټولنه کې حقونه تر پښو لاندې کیږي. همدا ډول ټولنه بیا د دې کارونو لپاره دلیلونه هم وړاندې کوي.
په لندن کې میشت د بشري حقونو او نړیوال قانون پوه فراز واهله زیاتوي په هر ټولنه کې باید خلک له ټیټې سطحې د واک خاوندان وي او د دې لپاره د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه او تنظیمونه ډیر ضروري دي. که داسې نه کیږي نو بیا به د ټولنې دا حال وي چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د نړیوالې سطحې یو لوی عالم هم په هغه هیواد کې نه دی پیدا شوی.
نچلے لیول پہ کسی بھی سماج میں کسی بھی معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سماج کے مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے
پہر ٹولن کی چپٹیٹ سطح سکی گی اغا د ٹولن درات لن کے عکس اڑان دکوی زمون پہ ہیواد کی پٹیٹ سطح خلق واک نلری زمونږ د کام پریکړې بل ځای کیږي کپټی د سطح د زده کوونکو سازمانونه وای او اغوی د خپل ازادۍ لپاره هڅې وکړي نو بیا معاشره پر رښتینې معنی ازادیږي او پرمختګ هم کوي په هم اغې ټولنه کې د ډاکټر عبدالسلام په څیر خلک پیدا کیږي زه اکثر دا مثال ورکوم چې لکه چې پاکستان جوړ شوی نو په ټیټ کچ د ازادۍ نشتون لکبل د ټولنې یو هم لوی عالم یا پوه انسان نه پیدا کړی یو داسې دانشور یا سائنسدان راتو خیز چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په دې ټولنه کې پیدا شوه کنه پاکستان خود هم دې مقصد لپاره جوړ شوی چې خلکو ته پکې د فکر ازادي وي مساوي حقوقونه وي او د هیواد پرمختګ وي د هم دې ازادۍ او نشټوالي لکه بل زمون معاشره غلام ټولنه ده هر بچي غلام دي
یمې ازادیو کې نه هونه کې وجہ سے ہمارا معاشره ایک غلام معاشره ہے وہاں کا بچہ بچہ غلام
اور دونکو د جمهوریت په تیر او څلور خبرونه کې تاسو د پاکستان د نن د ځوانانو زده کوونکو د سیاسي مبارزو او جمهوریت حالو زلو حال واورید او د یو شمیر داسې کسانو خبرې مو واورید چې په خپلې د جمهوریت لپاره مظاهره کړې وي زندانیان شوی ول تشدد یې غاللو او جلا وطن شوی ول دوی ټول نن هم په دې اندی چې یوازې جمهوریت ته پاکستان د مسلو حل دی او دا چې په پاکستان کې باید ځوانان په سیاسي حلو زلو کې برخه واخلي لدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسی بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش